دیگر با همکارم نوریاس نوری باشید.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو استری مشی په دې خبرونه کې بیا هم په کابل کې د طلوع تلویزیون پر کارکونکو د پرونی برید مسله له مختلفو اړخونو څیړو. دا برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. دغه راز د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې له دغه برید وروسته به ډېر ژر رسنۍ په دې اړه پرېکړه وکړي چې وسله والو طالبانو او نورو دولت مخالفو ډلو د خبرونو د خپرولو په اړه څه ډول دریز غوره کړي. په خبرونه کې پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په وروستۍ برخه کې خپرېدو ته چمتو دي، خو لومړی قسم سلام هلته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. ازادي راډیو د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله وغندله. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي، او د امریکا متحده ایالاتو، برېټانیا او فرانسې د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ. اوس هم پوره خبرونه. ازادي راډیو د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو ځانمرګي برید غندي او دا یو وحشي عمل بولي. د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم مومند په خپل پیغام کې په دې اړه وویل،
خپل پیوستون د افغانستان د مطبوعاتو د کورنۍ د یو غړي په توګه د طلوع تلویزیون د مشرتابه او ټولو همکارانو سره اعلانوم او دا وحشیانه عمل غندم.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون چې د نړۍ په 109 هیوادونو کې فعالیت لري د کابل حمله وغندله. د دې ټولنې مشر انټونی بلانکر په یو بیان کې ویل، د پېښې د خبریالانو نړۍ حق پاک کړه. افغان ولسمشر هم دغه پېښه په کلکو ټکو غندلې ده. په همدې حال کې طلوع تلویزیون د خپلو وو کارکوونکو مړینه تایید کړه. د دې رسنۍ په وینا په دې پېښه کې 2 نجونې او 15 تنه نور ځوانان وژل سوي دي. د 2 تنو نور وژل سوو په اړه څه نه دي ویل سوي. ځان وژونکی برید تېر ماښام د روسیې سفارت ته نږدې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو وسو چې په دې حمله کې 15 تنه نور ټپیان سوي هم دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ډلې د اکتوبر په میاشت کې طلوع او 1 تلویزیونونو ته خبرداری ورکړی و. امریکایي چارواکو خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش ډله وځپي. د پریکړه وروسته تر دې سوې ده چې تېرونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې د داعش خراسان نومې شي په تروریستي لیست کې شامل کړه. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 1 کال مخکې فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دې ډله کې څومره کسان شامل دي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمېر غړي له داعش خراسان سره یو ځای سوي دي. په کابل کې د نجونو د پوهنتون د جوړېدو چارې په لنډ راتلونکي کې پیلېږي. په کابل کې د چهارشنبه په ورځ لومړۍ میرمن رولا غنی یوې غونډې ته وویل چې په دې پوهنتون کې به هغه نجونې زده کړې کوي چې په نورو پوهنتونونو کې تعلیم ته لیواله نه دي. د پوهنتون به د ترکیې په مرسته د مولانا افغان ترک په نوم د مرنجان پر غونډۍ جوړ سي. په بغلان کې له ښځو سره د ناوړه چلند پېښې تر تېر کال کمې سوي دي. د بغلان د ښځو چارو رئیسه خدیجه یقین وایي، د روان لمریز کال له پیله تر ننه په بغلان کې له ښځو سره د ناوړه چلند 168 پېښې ثبت سوي دي، او د تېر کال په 10 میاشتو کې دا شمېره 215 پېښو ته رسېده. خدیجه یقین بیا وویل چې سږ کال جدي پېښې هم کمې سوي دي.
خوشبختی
است
که ما
قضایی
که بانویت های خیلی خشن و
دوید خوشید زایده دی چی سخت پیشه لکه قتل برمت کول او تیره سش کال ده تیر کال پا پرتلا کمی دی. پا بغلان که نوره رواجون لوجه بیسوادی او لقانون څخه د یو ځینو نارینه و شدزو نخبرتی یو شمیره غد دلائل دی چی لشد سر خوشونت کیجی. د امریکا د دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. اشتون کارتر تېر ورځ د فرانسې له دفاع وزیر سره په پاریس کې همداراز وویل چې په ګډه باید داعش ته ماته ورکړو.
د یو ځنند شپږویشتو غړو هیوادونو د ائتلاف د دفاع وزیرانو عراق ته بلنه ورکوم چې د درو اونۍ په ترڅ کې په بروکسل کې راغونډ سي، تر څو د لومړي ځل لپاره د ائتلاف د غړو هیوادونو د وزیرانو ترمنځ پر هغه فرصتونو چې موږ او هغوی لرو خبرې وکړو او باید ډېر ژر داعش وځپو. د امریکا متحده ایالاتونه، برېټانیا او فرانسه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د ائتلاف مهم غړي هیوادونه دي. اخو د امریکا متحده ایالات او روسیا وای چې د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریه د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبري به سره لدی چی تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک په د خبر کې برخه واخلي روانه میاشت تر سره سي. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری د سویس په زوریخ ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لکتنې وروسته وویل چې موږ نیت نه لرو چې دغه خبرې له جنوري نه د فبروري میاشتې ته شاته وغورځوو. ټاکل سوی ده چې دغه خبرې د جنوري په 15مه نیټه پیل سي. د امریکا متحده ایالات او روسیا په دغه کړکیچ کې د مختلف لورو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له مسکو یې وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د امریکا د دفاع وزیر اشکار تر پرون وویل چې روسیه یوه غلطه ستراتیژي خپله کړې او په ځینو مواردو کې هم هغه تکتیکي بڼه لري. هغه دا خبرې په پاریس کې د وو دفاع وزیرانو سره چې په عراق او سوریه کې د داعش په وړاندې د ایتلاف ګډونوال دي له غونډې وروسته وکړې. ترکیه یو 1300 کډوال چې غوښتل له ترکیه یونان ته واوړي نیولې دي. په دغه مهاجر کې یو شمېر د افغانستان دي. د ترکیه اناتولي خبري اژانس د چهارشنبې پر ورځ خبر ورکړ چې دا کډوال د چانکلی ولایت له ایواچک استراحتي څخه راغونډ شوي دي او امنیتي ځواکونو لښته لږه ولستنه مشکوک کسان هم نیولې دي چې انسانان قاچاقوي. تیر میلادي کال په لسګونه زره افغانان له ترکیه د مدیترانې له لارې اروپا ته ولاړل. او د نیم حل روسي خبر ده چې د روسي روبل د ډالر او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تیر ورځ دوه تیا روبل یو ډالر او نه تیا اشاریه 55 روبل له یو یورو سره تبادله شو. تر دې مخکې د ډالر په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې و چې 8.10 روبل له یو ډالر سره برابر شول. دا تر دې دمه خبرونه.
لای قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ول. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل شي. ولانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو پرونی بریچ چې د رسنۍ و کارکونکو په کې وژل شو په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو.
رسنۍ په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او د تمنګ یو بزدلانه عمل ویل شو.
د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره ویل د غبري درسته بډې ژر رسنۍ په دې اړه پریکړه وکړي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت مخالفو ډلو د خبرونو د خپرولو په اړه څه ډول دریز غوره کړي.
موږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسلو کې وغږیږو چې د دې نه پس د دوی سره موږ څنګه چلند وکړو.
د ننګرهار چارواکي د ځمکو د غاصبانو په وړاندې روانه مبارزه کې د پرمختګونو خبر ورکوي.
نهاویش کسان نیول شوی دي. دا کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وو.
د کډوالو رسمیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په مقصد به ډیر ژر د اروپا یو پلاوی کابل ته راسي.
له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي تر څو اروپا ته د ستونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لاره هواره شي.
او پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته لویدیز کمپنیو هڅې پیل کړې چې په ایران کې پانګونه وکړي. د غراز 219 پروګرامونو د خبرونې په وروستۍ برخه کې تر خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
مست منګای پر وړې ده زړه مې دل پر وړې ده.
هغه منګای نشته دا چې هغه ګوتار ورته نشته
وایي ګوتار ته تم را پسې راشه منګي مې دوه دې نرم لا مې ماتوین.
یا یو شمیر رسنۍ غواړي په کابل کې غونډه وکړي او ډېر ژر خپل دریځ د طالبانو او نورو وسله والو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څرګند کړي. رسنیو د خبرو وروسته تر دې ازادي ډلو ته وکړه چې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکي په کابل کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی دی. ولسمشر اشرف غني هم دا حمله غندلې او ویلي دي چې له هغو کسانو سره چې افغانان وژني د سولې خبرې معنا نه لري. تفصیل احمد شیبر څخه.
د طلوع تلویزیون د وو کارکوونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. تیر ماښام دا کسان په یوه ځان وژونکي برید کې ووژل شول. د طلوع تلویزیون او موبی په نوم ګروپ نږدې 10 خبریالان او کارکوونکي له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې وو چې د دوی پر موټر د روسي سفارت ته څیرمه چاودنه وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سفارت کارکوونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیش په ځای کې رسنیو ته وویل
یک اراده موټر کاستر مربوط
یو کاستر موټر د ډوبلی د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لارې کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنه کې د دوو ښځو په ګډون اووه تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي. د طلوع تلویزیون په وینا د ډوبلی د برخې ونچلې د ګرافیک د برخې ونچلې د ویډیو یو ایډیټر یو فلم اخیستونکی او یو موټروان وژل شوی دی. تر اوسه د دوو نور وژل شویو په اړه څه نه دی ویل شوي. په دې پیښه کې 25 تنه ټپیان هم دي چې شلې د طلوع تلویزیون شبکې خړی دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. تر دې برید وروسته یو شمېر رسنیو وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه پریکړه وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو شمېر رسنیو دا برید په سختو ټکیو غندلی دی. افغان چارواکو هم د تیرې ورځې برید وغنده. ولسمشر اشرف غني چې د سویس په سفر دی او هلته یې په نړیوال اقتصادي غونډې کې برخه اخیستې ده په یوه پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونشي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې تېر ماښام یې په ایمرجنسي روغتون کې د ټپیانو حال واخیست په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړیو چې په سختو شرایطو کې پرشتینولۍ خلک له پیښو خبروي برید کول په حقیقت کې د طالبانو او ترورستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. پخوا چې څو ځله په افغانستان کې رسنۍ په نقشه شوې وي نو د یوې مودې په مخې د طالبانو او نورو یاغي ډلو د خبرونو پر خپرېدو بندیز ولګاوه. په کابل کې یو شمېر رسنیو ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به غونډه وکړي او دا مسله به پکې وڅېړي چې تر دې وروسته د یاغیانو د خبرونو له خپرېدو سره څه وکړو.
ومردل چې په کابل کې د طلوع تلویزیون و کارکوونکي تیره ورځ په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو. دغه ځانمرګ برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. په برید کې 25 تنه نور ټپیان شوي چې 40 تنه د طلوع تلویزیون کارکوونکي دي. بیا هم احمد شیبر د دې پیښې په اړه د پژواک خبري اژانس له رئیس دانش کډوخیل سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې د دې پیښې په اړه د هغه نظر پوښتلی دی. دانش کډوخیل په ځواب کې وویل
په یوې رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او دې ته مونږ یو بزدلانه عمل ویلی سو. ژورنالیستان بې وسلې خلک دي او دوی تل هڅه کوي د افغانستان د خلکو غږ
په یوې رسنۍ باندې برید او یا د یوې رسنۍ په افرادو باندې ځانمرګی برید په حقیقت کې په ټولو رسنیو باندې برید دی. نو کډوخیل صاحب رسنۍ باید د دې حملې نه وروسته اوس څه وکړي؟
دا لومړی ځل نه ده بلکې ژورنالیستانو او رسنیو له دې نه مخکې هم دغه ډول قربانۍ ورکړي. رسنۍ به نورې هم هڅه کوي تر څو د افغانستان خلکو ته په تعهد کې چې لري د معلوماتو په رسولو کې نور هم فیصله غښتلي او ګړندي اوسي او دغه ډول فشارونه یا دغه ډول حملې به دوی له خپل مسیر نه وانړي.
د دې لپاره چې د دې حملې په څیر ورته بل حمله ونه شي ستاسو په نظر باندې حکومت باید څه وکړي؟
موږ نه یوازې افغان حکومت باندې غږ کوو تر څو خپلو هغه اساسي دندو ته پوره پاملرنه وکړي بلکې د افغانستان د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کوو چې دوی د ژورنالیستانو بې پلوي او د ژورنالیستانو امنیت ته دوی هم توجه وکړي او دوی د دغه ډول حملو نه چې په ټولنه کې د دوی د تنفر باعث ګرځي باید بیا تکرار نه کړي.
کړوخیل صاحب په تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې هر ځل ملکیان په نقشه سوي دي په یوې چاودنې کې یا په یوه برید کې رسنۍ ځینې رسنۍ البته یو ډول حکومت باندې فشار راولي او هغه د حملې لوری پاته شوی وي څه فکر کوي دا ځل چې په ژورنالیستانو باندې حمله شوې ده ژورنالیستان په خپله باید دغه توازن څرنګه وساتي او یا هغه ملامت لوری څرنګه ملامت کړي
ژورنالیستان لپاره خو په هر حالت کې هغه د توازن او خپل بې پرېتوب ساتل د دوی هغه اساسي دندو او موخه کې راځي لدینه په خوا هم چې بې ګناه افغانان وژل کېدل رسنیو په اصطلاح په پوره بې پرېتوب له دغه ډول پیښونه پرده پورته کړي او د افغانستان خلک یې په جریان کې اچولي دا اوس هم چې عملا ځینې وسلوال غواړي چې رسنۍ ټارګټ کړي ځکه کور کوم دوی غواړي د وسلوالو کسانو نه خپل غټ واخلي چې دا د نوم په دیني ارشاداتو کې او دغه راز هغه د پښتنو یا د افغانانو په دودونو کې زه په کور کوم دا یو نازوان مردانه عمل ده او د یوې مظلومې بې وسلې ډلې چې یوازې قلم او کاغذ په لاس کې لري او د دوی اساسي دنده خلکو ته د معلوماتو رسول دي دا په نښه کوي او له دین انتقام اخلي زه فکر کوم په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلې ټپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي
د پژواک خبری آژانس رئیس دانش کړوخیلو چې په کابل کې د تلو ټلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید په اړه خپل نظر څرګنداوه په دغه برید کې د تلو ټلویزیون و کارکوونکي وژل شول په برید کې 15 تنه نور هم ټپیان شوي چې شل تنه د تلو ټلویزیون کارکوونکي دي د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نئی مشر هم وایي چې دغه د وسلوالو مخالفینو له لوري پر رسنیو یو وحشانه عمل و او رسنۍ په دې اړه ډېر ژر غونډه کوي تر څو په راتلونکي کې د وسلوالو مخالفانو یا په تېره بیا د وسلوالو طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه رسنۍ په ګډه څه ډول دریز غوره کړي صدیق الله توحیدی په دې اړه وویل
مونږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسلو کې وغږیږو چې د دې نه پس چې رسنۍ موخه دي د طالبانو یا د داعش د دې نه پس د دوی سره مونږ څنګه چلند وکړو د دوی اخبار څه خبرونه او څه معلومات چې د دوی له دیارې نه راځي دا په پام ونیسو که اصلا دې ته هېڅ پام ونه کړو هماغه مار ارقام چې د رسمي منابعو څخه زمونږ لاس ته رسېږي د هماغه پر بنا څه مونږ راپورټونه او خبرونه جوړ کړو که څنګه عمل کړو
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مشر صدیق الله توحیدی و تاسو څه فکر کوئ آیا د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو دغه پرونی برید توجیه لرلی شي د افغان بي سي ماته سوا اتل شمیر لارې کول شي چې په دې اړه موږ ته پیغامونه راوستوي موږ هم تاسو پیغامونه هرو مرو درته خبرو خو مخکې له مخکې ډیرو اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولې څو تنو لولو مجبور کشمیر ته خار څخه لیکي د ټلو ټلویزیون د کارکونکو وژنه د افغانستان په تاریخ کې یو ناوړه جنایت دی چې هیڅ سابقه نه لري زموږ خلک دغه ناوړه عمل په کلکه غندي میرزا هم له هلمند لیکلی چې د تلو ټلویزیون د تلو پر ټلویزیون برید خوښنی خبر دی باید طالبانو خبر خپور نشي د طالبانو او مسلمانانو ترمنځ ډیر توپیر دی آشنا هم له غزنی څخه لیکي زه د تلو ټلویزیون پر کارکوونکو زار مرګ برید غندم دا یو وحشانه عمل دی چې د اسلام د دښمنانو له خوا کیږي احسان الله بارک هم له د هلمند لشکرګاه څخه په خپل پیغام کې د تلو ټلویزیون پر کارکوونکو دغه برید غندي او وایي چې موږ دغه برید ځکه غندو چې دا یو وحشانه عمل دی له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ د افغان بیسیم اتل شمیرې لارې بیا هم دغو پیغامونو راستولو ته دوام ورکړئ موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو
سلام درباره شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوارستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام وار دی، موضوع هم د پر ملکی اهدافو د وسلوالو د دولت وسلوالو مخالفانو بریدونه او د غرض د سولې روانې هڅې. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر او له ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی ته به غوږ شو.
فارن پالیسی خبرونې په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت پر پراختیا لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي، یو کال وروسته له هغې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید او له عراق څخه د وروستیو امریکایي سرتیرو د وتلو څلور کاله پوره سول، اوس په دواړو هیوادونو کې د امریکا جنګي رول په پراخېدو دی. فارن پالیسی د سپینې ماڼۍ د یوه افشا سوي سند په حواله لیکلي چې سپینې ماڼۍ به امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې خپل جنګي عملیات پراخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دوی اونۍ مخکې په هلمند کې یو امریکایي گرین باریت له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په هلمند کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د حضور پراختیا جنگي ماموریت نه بولي او ټینګار کوي چې دا د روزنې او مشورې ورکولو ماموریت دی او له مخې امریکایان د ځان د دفاع حق لري. د فارن پالیسی خبرونې د مطلب په دوام راغلي، دا مهال زیات امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دي چې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه به د امریکا پر شاوخوا 3000 ځانګړو عملیاتي او ترورزم ضد ځواکونو فشار زیات کړي. اوس په افغانستان کې 6000 او 800 نور امریکایي پوځیان د افغان قواو په روزنه بوخت دي. د برېټانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنت په خپله تازه ګڼه کې د هغې ښځې په باب لیکنه خپره کړې چې خاوند پزه ځینې پرې کړې ده. په لیکنې کې راغلي، دا له څرګنده نه ده چې محمد خان ولې له خپلې مېرمنې چې د یوه ماشوم مور ده پزه پرې کړې، خو وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې دا مسله به له شریعت سره سمه حلوي. د انډیپندنت په مطلب کې راغلي، وروسته له هغې چې 25 کلن محمد خان د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د خپلې مېرمنې ریزګولې پزه پرې کړه، د هغې زیاته وینه ضایع سوه. پیښه د فاریاب ولایت په هغه سیمه کې سوې چې وسلوال طالبان ورباندې کنټرول لري. ریزګوله وروسته د خپلوانو لخوا نږدې روغتون ته انتقال سوه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې 40 کلنې ښځې عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او ویلي دي چې محمد خان تر پیښو وروسته تښتېدلی دی. دغه کمیسیون له حکومت نه غوښتنه کړې چې د پیښې عامل ونیسي. میرمن ریزګولې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې خاوند هر وخت زور زیاتی ورسره کاوه. د انډیپندنت ورځپاڼې په مطلب کې راغلي، افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ناامنه هیواد ګڼل کیږي چې زور زیاتی پکې عام دی او د ډیرو پیښو راپور له چارواکو سره نه شریکیږي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې دوی په شغلي خان پسې پلټنې پیل کړې دي.
د سهار 8:00 او 30 دقیقې دی. ازادي راډیو اوري. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ځمکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده او تر اوسه پورې 9 کسان نیول شوي دي. په نیول شوو کې هم ځینې زورواکي شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په وروستیو کې ننګرهار ته د سفر په مهال ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ځمکو د غاصبانو په وړاندې جدي اقدام کوي. صالح محمد صالح د ننګرهار د والي لویان عطاالله خوګیانی نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کمپاین تر اوسه څنګه روان دی.
نگرهار کې خپل د ولایتي ادارې لوري غاصبینو د نیولو لړۍ روان ده. تر دا مهاله پورې 9 کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر 30 زیات حکومتي ځمکې غصب کړې وه. اوس دغه ځمکه تقریبا ترلاسه شوې ده او حکومت ته بېرته سپارل شوې.
په دغو 9 کسانو کې څوک شامل دي؟ آیا دولتي چارواکي دي، قومي مشران دي که نور کسان؟
په پدی کی بیرابیلو دن کسان شته دی اکثر ای پدی لوړه کچ سرمایدار دی هم در ضرورت هم پکشتون لدی زنی حکومتی مامورین هغه هم داسی معلومات شته دی چې هم زنی وقاصه سیاسی ممکن دی هم ونیول شي او تر اوسه پوری حکومتی مامورین د غاصبینو په لړ کې نه دی نیول شوی ولی موږ منتیا هم دا چې هر هغه څوک چې هغه حکومتی مامور اوسیږي یا هر څومره زورواکی اوسیږي یا سرمایدار اوسیږي ولایتي ادارې باید تر تحصیل لاندې رانه شي او دغه د نیول اقدام به وشي.
هغه کسان چې تر سلو جریب پورې مځکه غصب کولی سي خامخا د زور خاوندان دي، څومره ډاډ لري چې دغه کسان به په عادلانه ډول محاکمه کیږي؟ له دوی څخه به پوښتنې ګروېژنې کیږي؟
موږ خپل کومه لارښوونه چې د جمهور رئیس وه د ولایتي ادارې کومه دنده چې وه هغه مو ترسره کړې ده. کسان مو نیولي دي، څارنوالۍ ته مو په رسمي ډول معرفي کړي دي. اوس په څارنوالۍ کې د دوی چارې پر مخ روانې دي، وګورو چې دوی څومره کولی شي په شفاف ډول د دوی دوسیه مخکې یوسي. تر دې مهاله پورې موږ هېڅ ډول تحصیل لاندې نه یو او موږ ژمن یو انشاءالله
د کانال مځکه هم په دغو مځکو کې شامل مسله د ځکه چې اکثره وخت راپورونه کې د کانال مځکو یادونه کې
د کامی ولسوالۍ د بیسودو همدارز د روداتو سرخرو د او نورو سیمو بیلابیل مځکې دي.
دا په کوم کلونو کې غصب شوی دي دغه مځکه؟
له پخوا څخه غصب شوی دي، تقریبا د تیرو لس کلونو په موده کې غصب شوی دي. حتی داسې هم شوی په دغه موده کې چې ورباندې بلډینګونه جوړ شوي دي، ډېر لوړې قیمت لرونکي ودانۍ جوړ شوې دي. موږ به د قانون په چوکاټ کې د ټولو په وړاندې اقدام کوو. هغه کسان چې هر څومره سرمایه ګذاري کړي لپاره به د قانون په چوکاټ کې لاره جوړي کړي او غاصبین او سرغړوونکي به نیول کېږي.
بله، خو ګڼې څه په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم په ځینو سیمو کې روان دي. وروستي معلومات څه دي؟ څومره لسته راوړنه لري دغه عملیات؟
په ځینې اندېښنې د داعش وسله والې ډلې څخه زیاتې دي. د ولسونو وروستۍ همغږي چې د ولایت مقام په دغه رامسته شوې ده، د دایسته د ټول لړۍ روانه ده. هر ورځ تاسو ګورئ په اوسط ډول تر لسګونه دایش وژل کیږي او دوی ډېر تر تحصیل لاندې راغلي دي او جد ډلې وژل شوې ده. هغه څومره ګواښونه چې دوی وچ دوی ګوندي ډېر فعالیتونه کوي، د هغوی بشپړ مخنیوی شوی. اوس د په ډېر کم شمېر دایش په ننګرهار کې شتون لري. دوی خپل فعالیت کوي خو هغوی هم زموږ په نښه دي او دوی هم له منځه وړل کیږي.
دوی په چین ولسوالۍ کې زیات حضور لري د نورو ولسوالۍ په نسبت، لکه څنګه چې راپورونه وایي. په چین کې څه تدابیر نیول سوي دي په دې خاطر چې سرحدي ولسوالۍ ده او دغه ډله بیا هلته خپل فعالیت شروع نه کړي؟
هر ورځ په چین کې کوم پټن ځایونه چې دي په نورو سیمو کې، په سرحدي سیمو کې هغه ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. زموږ ملي اردو، ملي امنیت، سرحدي پولیس او نور ارګانونه هلته ډېر ښه تدابیر لري او د دې پټن ځایونه په نښه کړي. موږ سره هوایي ځواکونه ښه همکاري کوي. ډاډ ورکوو چې انشاءالله دا هیڅ څومره امکانات لري دا به ټول له منځه وړي.
د ننګرهار د والي لویان عطا الله خوګیاڼي سره په دې ولایت کې د ځمکو د غاصبانو په وړاندې د روان کمپاین او دغه راز د داعش ډلې په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو په باب مرکه وه. ټاکل شوې ده روانه میلادي میاشت له اروپا څخه یو پلاوی د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. د خبرې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون ازادي راډیو ته وکړه. له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو له دوسیو سره په انفرادي توګه چلند وکړي او ټول یو ځای له خپلې خاورې ونه باسي. تفصیل د قسیم سلمل په رپورټ کې.
تیر میلادي کال اروپایي ټولنه په غیر قانوني توګه د یو زیات شمېر کډوالو د ورتلو شاهده و چې پکې یوه زیاته برخه افغانان هم شامل و. د همدې کډوالو د برخلیک د معلومولو لپاره ټاکل سوې روانه میلادي میاشت یو پلاوی له اروپا څخه افغانستان ته راسي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی به په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط د جوړیدونکې رسمي غونډې په اړه بحث وکړي.
د جنوري په وروستیو کې یو پلاوی له اروپا څخه کابل ته راځي. په کابل کې له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي ترڅو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لاره هواره شي.
نوموړی وایي د همدې روان 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو افغان پلاوی به هم اروپا ته ولاړ سي، سو هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال اروپا ته د مدیترانې له لارې د تللو کډوالو 20% چې 200,000 کسان کېږي افغانان جوړوي. د دې ترڅنګ د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 2.4 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد لري په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او یو زیات شمېر هم دغلته پرته له قانوني اسنادو شپې سبا کوي. په همدې حال کې د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو د دسیو په څیړلو کې پوره غور وکړي. د افغانستان لپاره د دغه کمشنري ویاند نادر فرهاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
پیشنهادات ما مشخصا به کشورهای اروپایی همی بوده که بر
دی وایز مش پیشنهادات مشخصا اروپایی هوادونو ته داوه چی لخلکو سره په انفرادی شکل چلند وسی تر څنګه د هغوی د هویت معلومولو لپاره کار وسی چې آیا په افغانستان کې روانو حالاتو ته پکتو هغوی په شرایطو برابر کسان دی او که څنګه
موجود در افغانستان
له افغانستان څخه د خلکو د تېښتې اساسي لامل په دغه هیواد کې رواني جګړې بلل کېږي. خو اوس خلک په بې صبرۍ سره دې ته پته مدي چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې هڅې مثبتې نتیجې ورکړي او دا کار لږ تر لږه په هیواد کې د جګړو شدت راکم کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
مست منګه بر وړې ده زړه مې دل بر وړې ده
اغه منګای نشته ازه که چرا ګوتار ورته نشته
وې ګوتار تاسو مرا پسې راشو منګی می ته دې نارې ملا می ماتوین
منګای خټول پوی چې څه ډول استفاده ځنې کیږي. خو دا ځل په دې پروګرام کې د منګی په فولکلوریک ارزښت خبرې کیږي. پروګرام مهروي د خبرونې په ورسې برخه کې پام دې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې اتنیمه بجې دی یو ځل بیا قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
ازادي راډیو د تلو تلویزیون پر کارکونکو ځانمرګي برید غندي او دایو واشي عمل بولی. تلو تلویزیون د خپل وو کارکونکو مړینه تایید کړه. د دې رسنۍ په وینا په دې پیښه کې 2 جون او 15 تنه نور ځوانان وژل شوي دي. امریکایي چارواکو خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش ډله وځپي. په کابل کې د نجونو د پهنتون د جوړېدو چارې په لند راتلونکي کې پیل شوه. کابل کې د چهارشنبه پر ورځ لومړۍ میرمنې رولا غنی وی غونډې ته وویل چې په دې پهنتون کې باغ نجونې زده کړې کوي چې په نورو پهنتونونو کې تعلیم ته لیواله نه دي. د امریکا دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. متحده ایالات او روسیا وایي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره له دې چې تر اوسه د دې څرک نه لګېږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک پکښې برخه اخلي روانه میاشت ترسره سي. د امریکا، بریتانیا او فرانسې د دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له مسکو یې وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حمله ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېږي شي. ترکیه یو 0300 کډوال چې غوښتل له ترکیه یونان ته واوړي او ځینې افغانان هم پکې شامل و نیولې دي. او د روسیې روبل د ډالرو او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تېر ورځ 2 روبل یو ډالر او 9.55 روبل له یو یورو سره تبادله شوه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک ته ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي اوازې اوریدلی شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک یا ټکی کم د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 تپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 تپه هم اوریدلی شي. له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې تپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې به پر تهران د نړیوالو بندیزونو لری کېدو وروسته دا چې څومره اروپایي شرکتونه دې ته لیواله دي چې په دې هیواد کې بیا پانګونه وکړي په دې اړه یو راپور راخلو. پر ایران د نړیوالو بندیزونو لری کېدو سره یو شمېر اروپایي شرکتونه په هغه هیواد کې د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی. ویل کېږي هغه شرکتونه چې دا اقدام کوي لا هم پر ایران د پاتې بندیزونو له اړخه یو څه په ویره کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران ټول بندیزونه تر اوسه نه دي لرې کړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی. جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
ایران تر سعودي عربستان وروسته د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا په سطح دوهم لوی اقتصاد لرونکی او د نفوس لرخه په دې سیمه کې تر مصر وروسته دوهم هیواد دی. د هغو بندیزونو له کبله چې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پرې لګول شوی و، د دغه هیواد ډیری بنسټونه بیا رغونې ته اړتیا لري. یو شمیر اروپایی شرکتونو د نړیوالو بندیزونو تر ختمېدو وروسته په ایران کې د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلې دی. اروپا او امریکا د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ ډېری هغه بندیزونه له ایرانه لرې کړې چې د ایران او بهرنیو شرکتونو ترمنځ د راکړې ورکړې مخه یې ډپ کړې وه. لا هم ځینې بندیزونه پر خپل ځای دي چې د اسوشیتد پرس خبري اژانس په لیکنه شایي هغه شرکتونه له خطرونو سره مخامخ کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ لپاره مخته کېږي. موټر جوړونه یو لاغو برخو ده چې په ایران کې به جدي پاملرنه ورته وسي. د بندیزونو تر لګېدو د مخه ایران د فرانسوي پیژو موټرو یو لوی بازار و. د دیملر ای جی په نوم د باروړونکو موټرو جرمني شرکت لومړنی شرکت دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته یې له خپلو ایراني شریکانو سره د همکارۍ اعلان وکړ. دغه شرکت له 1953 کال څخه په ایران کې فعالیت درلود چې د بندیزونو له کبله یې چارې له 2010 څخه تر 2014 کال پورې وځنډېدلې. د جرمني د موټر جوړونې صنعت فدراسیون مشر اولریخ گریلو ویلي چې ایران د خپلو تولیدي بنسټونو عصري کولو ته اړتیا لري او زیاتوي چې دغه هیواد ته د صادراتو کچه چې اوس مهال د 2.6 میلیارد ډالر په ارزښت دی د راتلونکو 5 کلونو په ترڅ کې به دوه برابره سي. بلخوا ایرانی چارواکي هم په هغه وخت کې د پانګونې د امکاناتو په اړه څرګندونه کوي. د ایران د ترانسپورت وزیر د شنبې په ورځ د هغه وخت دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې د ایران دولت د اروپایي ایرباس طیاره جوړونکو شرکت څخه د 1490 الوتکو درنیولو موافقه کړې ده. د ایرباس شرکت ویان سټیفن شفرات په محتاطانه ډول ویلي چې دغه شرکت د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره په نویو شرایطو د پرمختګ لارې ارزوي. د جرمني تر ټولو لوی بانک دوچ بانک چې په 2008 کال کې له ایران ووت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې به د ایران په اړه هیڅ ډول سوداګریز اړیکې ونه لري. سره له دې چې ایران یو لوی سوداګریز بازار دی خو خپلې ستونزې هم لري. دغه هیواد د سوداګریزو اسانتیاو له اړخه د نړۍ د 109 هیوادونو په کتار کې 109 هیواد دی. دغه فهرست د نړیوال بانک لخوا ترتیب سوی چې په دغو هیوادونو کې د راکړې ورکړې په برخه کې د بیوروکراسۍ له کبله د خنډونو، مالیاتي سیستمونو او پڅو ټولنیزو خدماتو د ارزونې له مخې سنجول سوی دی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زیدی صاحب اشراغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپلمړی خپل سلامونه ونی کیږي د ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زیدی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو گرفت وخت او ورس پر ورس مخ په پورته کېدو شي. دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس پر ورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسئول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دین جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي قانون هغه نشي نیولی. که ومنیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایلي چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین ته پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ تاسو وینئ چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی نه وي، یا په حتی تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ به تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې حتی د دغه جنایت له امله هغوی خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خو انسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کیدای شي چې عوامل وپیژندل شي، عوامل خنثی شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شوي دي، ولی متاسفانه د عوامل د خنثی کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې د دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ به تاسو هر ورځ د رسنیو د لارې نه اورو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره
شي. د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالی په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان په کله ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هیبت یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافتیدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري. نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او په ټولنه کې وحشت او دهشت منځ ته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځ ته وړي، او بالاخره داسې یو ویره منځ ته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تیرویو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې، او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی راشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رسولو په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولی هغه تدابیر چې له بنیاده په دې وتوانېږي چې د موږ دولتي ارګانونه، یعنی کشفي ارګانو په دې وتوانېږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکړي، متاسفانه په دې ونه دي توانېدلې چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپله جرم معلول ده. هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل چه دي. اول مونږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمینه مسایلې چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره لدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره، یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه، یعنی ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وسفر کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په ښځینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وسفر کړی او سنګینه جزا چې حبس دوام ده، چې د 15 کالونو نه تر 30 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، حتی د مرګ سزا ورته ورکړ. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره، که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری باندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کېږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا بیا کمه ده. در حال چې د دولت دغه کلینې اوس دوګون کې کلینې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفي اغیزې، چې هم د رواني لحاظه هم د جسماني لحاظه قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي د منې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي، باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلا وي په اختیار کې لري چې دغه سلا په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو وسله راټولې کړي. او بل دا مسلکي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نورو وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
خوږو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. هغه چا ډیره خوږه لنډۍ ویلي چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوی دي د منګیله بی خزینه. نن مو د ژوند د رنگینو شیبو لیو بل فلکلوریک ټوک، منګیله فلکلوریک ارزښت پر تاثیر او دندو خبرو.
د پښتو یو مصرعي زده مست منګی بر وړی دی، زړه مې دلبر وړی دی.
هغه منګی نشته، ځکه چې هغه ګوتار ورته نشته.
وی ګوتار تاسو مرا پسې راشو، منګی مې دوه دی نرم لا مې ماتوین.
آیا خبر یاست چې لمنګی څه ډول استفاده کیږي؟ هو، څوک پکې اوبه راوړي، خو څوک یې بیا د سیتار له تیرو تارونو سره یو ځای چنګوي او د زړه د تارونو په چیړلو کې ترې کار اخلي، ورسره ټپې وایي او سروکی کوي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو پر منګی راڅرخي. نو راځي وګمې رشیدی ته وښو.
د منګو ټوک
تار جوړ کړو دمن ګوټو کتار جوړ کړو لنډ بازار په ګذرو لګو لنډ بازار په ګذرو لګو مست منګه پروړ دے زلمه دل پروړ دے
عزت من اوریدونکو تاسو به حتمی منګی لیدلی وي او به مو تریس خلی وي او یا به مو د منګی له خواږه غږه خوند هم اخیستی وي. د غزنی اوسیدونکی احمد الیاس د خپلې سیمې کیسه کوي دا چې دوی اوبه په کومو لوښو کې ساتي. هغه وایي
بلې دي موږ په سیمو کې په دوبي کې چې هواوې ډېرې ګرمې وي د دې پاره چې اوبه سړې وساتل شي موږ منګي کې اوبه ساتو او له ګودر نه یا بمبی نه په منګي کې اوبه راوړو. موږ منګی همداسې یو خاصیت لري څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل شي هغومره اوبه ډېرې سړې وي. نو موږ هم د شپې چې اوبه منګی ډکو نو تر سهاره پورې اوبه ډېرې سړې وي. یو باور خدا ده کله زمی سي هلته خو موږ منطقې کې هوا یخي نو منګي کې د اوبو ساتلو دپاره ضرورت نه پیدا کېږي. نو د ډېر وخت دپاره چې کله منګي کې اوبه ونه ساتل شي هغه وچ شي بس کله دوبی موسم راورسېږي هغه منګی د څو مودې دپاره سرچپه ږدي. داسې یو باور لري چې بد شګوم لري د دې دپاره چې هغه شګوم رد کړي هغه څو وخت دپاره سرچپه ږدي. دا یو باور سره زموږ خلکو دي.
بیا به منګي ته ګوتې نه وړم بیا به منګي ته ګوتې نه وړم مور مې پرون له برګودره منی کړمه. محبوب شاه محبوب د لوګر له اوسیدونکي لینا علي خیل سره مرکه کړي. له هغې د خپلې سیمې د منګو او ګودرونو په اړه پوښتنه کړي.
په محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوی نه ډېر استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري او خصوصا هغه شاد شاد رنګونه ښکلي ښکلي رنګونه ولري. نو انجونې همغه ډول منګي ډېر خوښوي چې نسبت او غواړي چې منګي نسبت نور انجونو ته ښکلی رنګ ولري. او دا د منګي دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بیخي کم شوی دا. او ځینې سیمو کې خو هېڅ انجونې منګي نه استعمالوي او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه ځي خو په پخوا وختونو کې ډېر یو ښه دود ده چې مازدیګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونو ته ټول به سره یو ځای شو. بیا به لاړل منګي به راواخیستل ګودر ته به لاړې اوبه به یې راوړلې چې دا یو ښه دود په دې و چې له دې سره مینه او محبت هم زیاتېده. او تر څنګ یې انجونې هغه کور کې که زړه تنګې کېدې نو دلته چې تللې ټوکې ټکالې به یې هم کولې دي او بل له احوال نه به هم خبرېدل. او ځینې هغه ټوکمار انجونې کور ته ویلې شو یا هغه مست انجونې چې به وې هغوی به نو خپل منګي په هغوی ښې اوبه به یې راوړلې. بیا ځینې وخت چې د دې لپاره چې ټوکې جوړې کړي او یا به هم په ټوکو کې منګی ترېنه ولوې د ځینو به یې ماتېدل هم. او ځینې وخت هغه هلکان چې مثلا د ګودر شاوخوا ته به ناست ول هغوی به د بعضو نجونو منګي په غولکه یا په تیږ به یې هم ویستل چې د ځینو به یې هغسې ماتېدل. او په بعضو حالاتو کې مثلا نجونې به ناستې وي د ګودر غاړې کې او سره به یې ټوکې ټکالې کولې قصې به یې کولې. په دې وخت کې ځینې نجونې به چې ډېرې مصروفه شوې او شاید د بعضو نجونو منګي به اوبه هم وړل.
داسې ویل کېږي چې کله ناکله به ځینې منګي جنو ځان ته شوقي جوړول معنا دا چې یعنی ډیر خیسته به جوړول. هغه کولال چې په دودی په کلی کې به موجود نه هغه ته به د منګي فرمایش ورکو چې مثال زما د منګي غړې باید داسې وسیږي زما د منګي ګیر چاپیره باید دغه شان رنگ وسی داسې ګلون وسی. یا دا خبره څنګه ده؟
زه فکر کوم دا چنجونې همیشه غواړي چې یعنی د هغه منګي د نور نه خپلې وینې. ځینې چنجونې بتلی کولال ته چې لیدلې وي یا ورته نږدې ورغلې ورتلې به ورته فرمایش به ورکو چې زما د منګي د غاړې رنگ داسې کاو هغه پاتې برخه چې لمن اورته وي د منګي هغه دا رنگ خولي خولي رنگونه پکې استفاده کا یا هغه رنگ چې د دې د خوخي وړي ورته ویلي چې داسې ګل پکې واچو دا رنگ پکې کار واخله چې لا هم خولې شي.
فرید هم هغه ځوان دی چې په خپل کلی کې د منګي اوبه څخلي خو په ښار کې ترې اوس کار نه اخلي. دی وایي چې د شنه منګي اوبه ډېر یخي او خوږي وي خو د منګي اوبه بیا په کندول کې ښه مزه کوي.
دغه منګوی نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړی موسم کې چې هوا تاوده وي د سړو اوبو لپاره دغه منګوی نه ګټه اخیستل کیږي. دوی لپاره په کلو باندو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګی کې خودل کیږي. زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې هغه سیمه په هغه ځای کې چې دغه منګی کې خودل کیږي هلته لږ شنه کبل هم وي. په دې چې کله چې کبل باندې اوبو شندل شي نو هغه کبل بیا د زیات وخت لپاره اوبول ځان سره ساتي او دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي. تر څنګ یې هغه خلک چې بازګران دي په پټو کې کار کوي دوی لپاره هم همداسې په پټو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي هغه منګیل ته کېښودل کیږي کله چې دوی د اوبو لپاره اړتیا پیدا کړي نو لږو اوبو څخه ګټه اخلي. له کنډول څخه هم استفاده کیږي. له منګي سره چې کنډول وي نو اوبو زیات خوند پکې کوي نسبت نورو ګیلاسونو یا نور څه چې موږ استعمالو. بالکل استعمالی کی هغه هم خلک تل کوخ کی چې منګي سره کنډول هم ولري.
اوریدونکو په یو شمیر سیمو کې دا خبره هم ډیره مشهوره ده چې وایي د کوم منګي وبدي څخلي چې نه دی هضمیږي. دا خبره هغه چاته کیږي چې څوک ظلم او ناحقی خبرې کوي. د ننګرهار اوسیدونکو ښکلا شیرزاد وایي چې له منګي نه که د اوبو راوړلو په برخه کې کار اخیستل کیږي نو کله ناکله په ودونو کې د ډول وهلو او نظر ماتولو لپاره هم کاریږي.
منګي خو معمولا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې زیاتره خلک ته استفاده کوي. په ننګرهار کې هم زیاتره خلک یعنی منګي نه استفاده کوي په خصوص جنکنې زیاتره چې اوبو پسیسي د خاطر چې وړ کې زیاتره یعنی خلک استعمالوي د اوبو د یخوالي په خاطر چې اوبه یې سړې وي خطر نه استعمالوي.
دا منګي یوازې تاسې د اوبو لپاره استعمالوي کنه د کوم نورو فلکلوریکو اعمالو لپاره هم استعمالیږي؟ نظر ماتول د ډول وهل یا د شان نور
د ډول د وهل لپاره هم استعمالیږي. د دریا پسند کې چې زړی خزې استعمالوي چنکه نه او بل د نظر د ماتول لپاره هم استعمالیږي چې باغی کنه پویږم کاغذونه چوي بیا غي تور ورته کوي به باغی باندې خپل نظر ګوري.
دا ډول توکي چې فلکلوریک ارزښت ولري هغه طبيعي چې په ولسی منظومو یا منصور ادبیات باندې زیات تاثیر لري. د منګي پاړه کله تا کوم د سی لنډۍ سروکې یا کوم بل د سی نظم اوریدل وکنه
ته منګي پاک لای لنډۍ وی ګوتر تاسو مرا پسې راشو منګي میتو دي نری ملا می ماتوین.
کله نا کله عاشقان بیا لډی رسوزه دا ټپ کوي. ما د ګدر په غاړه خخ کړی ما د ګدر په غاړه خخ کړی چې مات منګي می جنکې په قبر کډینه. د کابل په هنتون د ژبو ادبیاتو په هنزي د فولکلور استاد په هنوال احمد شازغم راته د منګي پر فولکلوریک ارزښت غږیدلې. دی وی
د منګي غاړه نشنه لمن سپینه سنه بل پغاره زنګی تاویزونه هستنه. د پښتو فولکلور لمنه خورا ډیره پراخه ورته ده او په دغه بند کې هر نوع ګلونه شته. په حقیقت کې منګی هم د دې لپاره راغلی ده زموږ تاسو په فولکلوري ادبیاتو کې په لنډیو کې په سروکو کې په نیمکیو کې چې منګی د فولکلوري یا کلتوري ژوند یوه ډیره ښه برخه جوړوله. ولې منګی د شاعرانو لپاره ډیر خوږ که د منګي شعرونه او سندرې د نارینهو لخوا ویل شوي دي که د ښځو لخوا په تېر چې د نارینهو لخوا ویل شوي دي ډېر ډېرې خوږې لري. دا ځکه چې منګی ګودر ویاله کلی کور دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسي ژوند تصویرونه دي.
دا چې ولې زموږ د ټولنې فولکلوریک توکي مخ په ورکېدو دي په اړه یې استاد زغم وویل.
څومره چې بشری او انساني ژوند د تمدن خواته ځي یعنی متمدن کیږي په نننۍ اصطلاح کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسې کې یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي. موږ که نورو هیوادو ته وګورو په تیره په تیره ځینو عربي هیوادو کې ترکیه کې مثلا تاسو وګورئ هند کې وګورئ او حتی په غربي هیوادو کې هلته د خپل فولکلوري اصالتونه ساتي. هغوی په دې باندې باوري دي باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پرته ده. ځکه نو زه اوس وایم چې منګی ډېر ارزښت ورده.
پاس په ګودر کې شور ماشور شو پاس په ګودر کې شور ماشور شو د جنو جنگ شو په منګو ویشتل کوینه. استاد زغم ډیر خوشینه دی چې د دا ډول فولکلوریکو توکو ارزښت مخ په کمیدو دی. نوموړی لامل نامنی او جګړې په ګوته کوي او وایي
نن سبا که څه هم چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېر ډېر تغییرات راغلي دي هغه منګی نشته ځکه چې هغه ګودر ورته نشته. یو څه یو څه حالات داسې ترخه راغلي دي چې د منګي د ګودر ترمنځ فاصله راوستلې ده. نم سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي مثلا سدلونه دي حتی پلاستیکي لوښي دي له دوسخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت موږ تاسو په هیواد کې راشي چې هلته هم د منګي انتقالوونکي وي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګدار وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشرې وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تېره په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي. نو دا به ډېر خوب وي، خو له بده مرغه چې زمونږ په ژوند کې دغه اوس دغه شیان لږ لږ تقریبا ختم شوي دي، ولې د ټولو لپاره د ارزښت وړ دي.
لکه څرنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډیرو په زړونو کې لارې کوي. راځئ د لرې پښتونخوا د مشهور شوقي ټپې د سیتار او منګي سره واورو.
Thank you.